بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلې د میاشتې 9 ده، چې د 1444 قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 23 او همدارنګه د 2022 میلادي کال د اکتوبر 21 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زه الیاس خرابیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته تیار سوی یو څو د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه تاسو ته وړاندې سي. بیا به د ایران په خلاف د اروپایي اتحادیې د بې بنیادو تورونو پر اساس د نویو بندیزونو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د میله ځایونو او تاریخي کتنځایونو په هکله تاسو ته معلومات درکړو، او له هغه وروسته به هم ستاسو په پیغامونو او ژغونو مشتمل هرکله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران خارجه وزیر آذربایجان ته په خپل سفر کې د سرحدونو له هر ډول بدلون سره د مخالفت اعلان کړی. ایران د ملګر ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د 2021 جشن پریکړه لیک څخه د ناوړه استفادې مخنیوی وکړي. په ابوظبي کې افغان ماجر بې برخلیکه پاته سوي، او په اروپایي اتحادیه کې د ایرلند استازی امریکې، اسرائیل، سعودي او ملګرو د ترهګرو ملاتړ وباله. تفصیلي خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د قفقاز د هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وسي. موږ په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره خپل مخالفت په ښکاره توګه څرګندوو. د ایران له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر امیر حسین عبداللهیان تېره ورځ ارمنستان ته په خپل سفر کې له خپل سیال آرارات میرزویان سره سلام مشورې وکړې. د ایران خارجه وزیر په دې باندې په تاکید سره چې تهران په سخته له هر ډول جیوپولیټیک او سرحدونو له بدلون سره مخالفه دی، یادونه وکړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې په سیمه کې اندېښنې رامنځته کړي، او موږ په دې باور یو چې د قفقاز د سیمې د هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وسي. عبداللهیان زیاته کړه له دې نه چې د ایران او ارمنستان اړیکې په سمه لاره روانه ده خوش یو، او په سیمه کې د پردیو له ځواکونو سره خپل مخالفت په ښکاره توګه اعلانوو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر هم له عبداللهیان څخه په هرکلی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د چمتووالي په ترڅ کې وویل. له 2 کلونو را په دې خوا آذربایجان جمهوریت په ځلونو په ارمنستان یرغلونه کړي دي. موږ د ارمنستان د سرحدونو د خوندیتوب په لړ کې د ایران له دریځه نیونو او ښکاره پیغامونو څخه قدرونه کوو. د ایران اسلامي جمهوریت په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه کړې چې د امنیت شورا له 2021 جشن پریکړه لیک څخه د لویدیځ والو د ناوړه استفادې مخنیوی وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی امیر سید ایروانی تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله دې په اوکراین کې د نسکوره سوي بې پیلوټو الوتکو پورزې وڅېړي. هغه په روسیه باندې د ایران له لوري د بی پیلوټ الوتکو د پلور پر ردولو سره زیاته کړې چې د اوکراین له شخړې سره د امنیت شورا د 2201 جشن پریکړه لیک اړوند کول یو غیر قانوني او ناسم اقدام دی. په دې وروستیو کې امریکا او لویدیځ هیوادونه په ایران تور لګوي چې په روسیه باندې پرمختللې بی پیلوټې الوتکې خرڅ کړي څو د اوکراین په جنګ کې ورڅخه کار واخلي. د امنیت شورا 2021 جشن پریکړه لیک چې په 2006 میلادي کال کې پای ته ورسېدل ایران ته د هغو ټکنالوژۍ او سازو سامان په پلور بندیز لګولی و چې د اټومي خولۍ انتقالوونکو توغندیو لپاره کارول کېدل. د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د دې په بیانولو چې ایران هیڅ ډول بی پیلوټې الوتکې روسیې ته نه دي ورکړي یادونه وکړه. بی پیلوټي الوتکې د امنیت شورا د 2201 جشن پریکړه لیک په چوکاټ کې نه راځي ځکه چې د دې پریکړه لیک په شپږمه ماده کې یوازې د اټومي خولۍ وړونکو توغندیو پورې د اړوندو ټکنالوژۍ او تجهیزاتو بندیز لګول شوی دی. هغه همدارنګه د اوکراین، امریکا او لویدیځ هیوادونو بې اساسه تورونه د سیاسي موخو په لړ کې وباله او د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه وکړه چې د ایران په خلاف د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. امریکا او ملګرو یې په داسې حال باندې د وسلو د پلور تورونه په ایران لګوي چې خپله د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت وژونکې وسلې اوکراین ته لیږدولې دي. د ابوظبي د کیمپ د تړلو احتمال د دوغو کډوالو د ځپلو او بیا میشتیدنې د پایته رسولو لامل کېدای سي چې په تیر کال کې یې څو ځلې د خپل برخلیک پر ضد مظاهرې کړي دي. دا اواله راپور سره سم د اماراتو چارواکو د ابوظبي په کیمپ کې له ناقراره کډوالو سره په لیدنه کې بخښنه غواړم له ناقراره افغان کډوالو سره په لیدنه کې ویلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه مرکز وتړي خو د امریکا سفارت د چټکتیا په اړه کومه ځانګړې ژمنه نه ده کړې. د کډوالو بهیر چټکول او د هغوی ځای پر ځای کول تر اوسه د ابوظبي له کمپ څخه زیاتره افغان کډوال په امریکا یا کاناډا کې مېشت شوي دي. د سپیوټنیک په وینا د ابوظبي د کمپ تړل ممکن دی د دوو افغان کډوالو د ځپلو او بیا میشتیدنې د پای ته رسېدو لامل وګرځي چې په تیر کال کې څو ځله د خپلو بدبختیو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. د فورن پالیسۍ د راپور له مخې اوس هم د ابوظبي په کمپ کې 2800 افغان کډوال بند پاته دي. ډېر دغه کسان ملکي مامورین، پخواني عسکر، قاضیان، خبریالان او خبریالان دي. دغه کډوالو د خپل ستونزمن وضعیت په اړه ویلي چې ماشومان یې ښوونځیو ته نسي تلای، نسي کولای په خپله له کمپ څخه ووځي او د راتلونکي په اړه له کومې پرېکړې څخه بې خبره دي. بل خبر دا چې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار باندې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د راکټي بریدونو او په پوله کې د یوې افغان میرمنې له ویشتلو وروسته طالب ځواکونو په درنو وسلو سره پاکستاني ځواکونه په نښه کړي دي. د تسنیم له راپور سره سم په افغانستان کې د طالبان حکومت ویلي چې د پاکستان پولیساتو ځواکونو ورمه ورځ د کندهار د سپین بولدک پولیسوالۍ باندې څلور راکټونه توغولي دي چې طالبان هم ځوابي بریدونه پرې کړي دي. په کندهار کې ځینو سرچینو اواته ویلي چې پاکستاني پوځیانو همدارنګه تیره ورځ د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې ډزې کړې چې په پایله کې یوې میرمنې ژوند له لاسه ورکړی دی. له دغې نښتې وروسته طالب سرحدي ځواکونو د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د توپونو او هوانونو ځواب ورکړی دی. د سرچینې په وینا د پاکستان او بریدونو نن سهار هم دوام درلودی او طالبانو یې ځواب په ګولیو سر ورکړی. تر دې دمه د یادو نښتو د امله د اوښتې مرګ ژوبلو شمېر اعلان سوی هم نه دی. د طالبان د حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تر دې مخکې هم په ځلونو نښتې سوي وې. د اروپا په پارلمان کې د ایرلند د جمهوریت استازی مک والس په یمن کې د سعودي عربستان او اماراتو د اموجنې په غندلو سره وویل چې امریکا، اسرائیل او ملګرو یې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. د اروپا په پارلمان کې د ایرلند د جمهوریت استازي مکوالس په فرانسې کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شل کلنې جګړې او په یمن کې د سعودي ائتلاف د یرغل او د فلسطینیانو په ضد د سیونیست رژیم زور زیاتی په غندلو سره وویل، د ملګرو ملتونو د یوې څیړنې پایلې ښیي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وړاندې د امریکا او ناتو د بریدونو او بمباریو 50% قربانیان ماشومان دي. مکوالیس همدارنګه په اوکراین باندې د روسیې بریدونه ناسمې وبللې او په دوام کې وویل، کله امریکا په عراق کې تر 1 میلیون زیات ملکي وګړي ووژل، آیا دا ترهګري نه وه؟ کله چې اسرائیل هره ورځ فلسطینیان ترروروي او وژني، آیا دا ترورزم نه دی؟ هغه وویل، کله چې فرانسه، برتانیا او نور اروپایي هیوادونه سعودي عربستان او امارات ته په یمن کې د نسل وژنې لپاره وسلې ورکوي، هلته چې د ملګرو ملتونو په وینا تر 1,000,000 زیات انسانان وژل سوي او 14 میلیونه انسانان له لوږې سره مخامخ دي، آیا دا ترورزم نه دی؟ د اروپایي ټولنې د پارلمان د غړي د خپلو ویناو په پای کې د اروپایي پارلمان له استازو غوښتنه وکړه چې په حقیقت باندې د سترګو په پټولو ته د پای ټکی کښېږدوي او په رښتینې نړۍ کې ژوند پیل کړي. مکوالس همدارنګه تر دې مخکې په یو ټویټ کې هم لیکلی و چې اسرائیل رژیم د امریکا په ملاتړ سره نسل وژنې ته مخه کړې او د فلسطینیانو په ضد یې جنایتونه پایلې نه لري. دا په داسې حال کې دی چې امریکا او اروپایي هیوادونو او د هغوی عرب ملګرو په دوګوني چلند سره په یمن او فلسطین کې د عامو وګړو په وژلو سترګې پټوي او په سوریې او عراق کې نیغ په نیغه له ترهګرو څخه ملاتړ کوي، خو په نورو هیوادونو باندې په چټي پلمو سره ځانونه د بشري حقوقو د پرشتو په معرفي کولو سره ظالمانه بندیزونه لګوي. په داسې حال کې چې ناټو اوکراین سره خپلو پوځي مرستو ته دوام ورکوي، مسکو له ناټو سره د مستقیمې جګړې په هکله خبرداری ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زاخاروا رسنیو ته وویل چې ناټو اوکراین ته د وسلو په لیږدولو او پوځي مرستو سره له روسیې سره د مستقیمې جګړې خطرناکې کرښې ته نږدې سوی دی. هغه زیاته کړې چې د ناتو غړي هیوادونه اوکراین ته د وسلو مهماتو په لیږدولو، د استخباراتي معلوماتو په برابرولو او د اوکراین د پوځیانو په روزنه کې له یو بل سره سیالي کوي. د روسیې د خارجه وزارت ویاندې جوته کړه چې له اوکراین سره د لویدیځ پوځي مرستې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلي، چې له دې جملې څخه 23 میلیارد ډالره د امریکې لخوا ورکړل سوي دي. په داسې حال کې چې لویدیځ د پوځي مرستو په ورکولو سره په اوکراین کې د جګړې له دوام سره مرسته کوي، خو په ایران باندې تور لګوي چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکوي او په دې پلمې سره په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدر منو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم سیاسي تبصره ته، چې عنوان یې دی: په ایران باندې د اروپا نوي بندیزونه د بې بنیاده تورونو پر اساس. هیله ده تر پایه زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. تیره ورځ اروپایي اتحادیه د اوکراین په جنګ کې د ایران د بی پیلوټ و الوتکو د کارولو په نه اثبات سوي تورونو پر بنیاد په تهران باندې د نوي بندیزونو اعلان وکړ. اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز سردار محمد حسن باقری، د ایران د دفاع وزارت د تحقیقاتي چارو او د تدارکاتو قومندان سعید حجت الله قریشی، د سپای پاسداران د هوایی ځواکونو د بی پیلوټو الوتکو د څانګې مشر سردار سید آقا جانی او د ایران د هوایی صنعت د بندیزونو په نوي لیست کې شامل سوي دي. په اروپایي اتحادیه کې د چک د جمهوریت استازي پې په یو ټویټ کې ولیکل د اروپای اتحادیې استازو د ایران په هوغو ارګانونو باندې د بندیز په لګولو هوکړه کړې چې بې پیلوټ الوتکې یې د اوکراین په ښارونو باندې په بریدونو کې کارول سوي دي. د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د دریو ایراني وګړو او د بې پیلوټو الوتکو سره د یوه اړوند ارګان شتمنۍ کنګل کړي او په څلورو نورو ارګانونو باندې چې د موجوده بندیزونو او په څلورو نورو ارګانونو باندې موجوده بندیزونو مده هم وغځوي. د اوکراین او د لویدیځ هیوادونو چارواکو په ځانګړې توګه امریکایانو په تېرو ورځو کې ادعا کړې چې هغه بې پیلوټې الوتکې چې د روسیې له لورې د اوکراین د بېخبناوو د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي د ایران جوړ دی. دغه ډنډورې د ایران په ضد د امریکې د تشو ادعاګانو سره هممهاله مطرح کېږي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نت پرایز تېره شپه ادعا وکړه چې موږ دا مسله تاییدولی سو چې په کریمیا کې د روسانو له اډې څخه ایراني بې پیلوټې الوتکې د اوکراین د بمبارولو په موخه پورته کېږي. هغه د خپلو ادعاو په دوام کې وویل زموږ ارزونې ښودنه کوي چې په وروستۍ ورځو کې ایراني پرسونل په کریمیا کې ځای پر ځای سوي او په عملیاتونو کې یې له روسیې سره مرسته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی ویدانت پاتیل هم تېرو ورځو کې د امریکې د رسندوی پروپاګنداو په دوام کې روسیې ته د اوکراین د جګړې لپاره د ایران له لورې د بې پیلوټو الوتکو ورکړه د امنیت شورا د 2021 د پریکړلیک څخه له پریکړلیک سره په ټکر کې وباله. د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو روسیې ته د بې پیلوټو الوتکو د ورکړې تورونه رد کړي دي او دغه ډول ادعاوې د لا زیاتو بندیزونو د لګولو او د ایران ویرونې لپاره د امریکې او د هغه د ملګرو لوی دروغ بللی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې هکله وویل موږ روسیې سره له وخته دفاعي همکاری لرو لیکن د اوکراین د جګړې په وړاندې زموږ سیاست د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي او د جګړې ښکېلو لورو ته د وسلو د نه ورکړې او د تاوتریخوالو د بندېدو پر بنیاد ولاړ دی. په مقابل لوري کې روسیه هم دغه ادعاوې رد کړې. بخښنه غواړم، لویدیځ هیوادونو داسې فکر کوي چې په ایران کې وروستي بلواوې د فشارونو د زیاتولو لپاره او د نوي بندیزونو د لګولو لپاره ډیر ښه فرصت دی او داسې فکر کوي چې د ایران د بې پیلوټو الوتکو په صنعت او نورو وړتیاو باندې د بندیز په لګولو سره کولی سي د ویانا په مذاکراتو کې ایران یوې نیمګړې او کمزورې موافقې لاسلیک کولو ته مجبوره کړي. خو په دې زمینه کې د لویدیځو هیوادونو ونډه د امنیت د شورا په چوکاټ کې ناکامه سوه. تر دې غونډې وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان د یوې اعلامیې په ترڅ کې ادعا وکړه داسې ډېر شواهد موجود دي چې په اوکراین کې په عامو وګړو او بېخبناوو باندې په بریدونو کې د ایران بې پیلوټې الوتکې د روسیې له لورې کارول سوي دي. په مقابل لوري کې روسیه هم دغه ادعاوې ردوي. د کرملین د ماڼۍ ویان دیمیتری پیسکوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه له ایراني بې پیلوټو الوتکو څخه د اوکراین په جنګ کې کار اخلي وویل مسکو په دې اړه هیڅ معلومات نه لري او اوکراین سره په جنګ کې موږ یوازې روسي وسلې کاروو. دا ښکاره ده چې اروپایي هیوادونو د امریکې په هدایت غواړي په ایران باندې د فشارونو د زیاتولو لپاره د بې پیلوټو الوتکو له مسئلې نیولې بیا د بشري حقوقو او داسې ورته نورو مسایلو څخه اوزاري استفاده وکړي. دغه بهیر به اروپا ته زیان ورسوي ځکه چې امریکا اوس مهال د خپلو شومو موخو لپاره له اروپا څخه اوزاري استفاده کوي او د اروپایي وادونو ګټه او زیان ته اهمیت نه ورکوي. په دې خاطر واشنگټن سره د اروپایانو ملتیا آخر کې هغوی ته به سخت زیانونه ورسوي. د سیاسي تفسیر پای. قدر منو اوریدونکو دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ ایزانو د پروگرام په دوام کې به هم د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د میله ځایونو او تاریخ کتن ځایونو پاکله تاسو ته معلومات وړاندې سي او له هغه وروسته به هم ستاسو په پیغامونو او ژغونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو یادونه کوم چې پښتو نه نیوی ات یاهو ډاټ کام مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپلې اړیکې ټینګ کړئ او خپل وړاندیزونه نیوکې او نظرات زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو.
د ایران
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د ایران سیل د لړۍ له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. نن هم د ایران په شمال لویدیځ کې د پروت کردستان ولایت د سفر په دوام کې د مریوان شایسته او سیاحتي سیمې ته ځو. دا هغه سیمه ده چې د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت او د موسمي خصوصیاتو او د طبیعي تاریخي او کلتوري جاذبو د ډول ډول والی په وجه ځانګړی اهمیت لري. نو په دې سفر کې ستاسو د ملتیا په اله رازو له یوې لنډې شان د مینا وروسته یادونه ته ضرورت ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوم.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران مریوان ولسوالۍ د شمال او لویدیځ لاړخه له عراق هیواد سره لګیدلې ده. د دغه ولسوالۍ مرکز مریوان ښار د سمندر له سطحې په 1320 میټره لوړتیا سره د کردستان ولایت د مرکز سنندج ښار د 1320 کیلومترو په فاصلې کې پروت دی. مریوان د ایران تر ټولو زیات باران لرونکې سیمه ده، ځکه له دنګو غرونو واخلئ د هغوی تر لمن او دارو پورې دغه ټوله سیمه زرغونه او له ډول ډول بډایه ګیاهانو او بوټو ډکه ده. د دغه سیمې په ډیرو مشهورو ځنګلي ونو کې د ناک یا نشپتي، جوز یا غوزان، بادام، افرام او د پستې او همداشان د ډول ډول څیړیو یعنې بلوط ونو ته اشاره کولی شو. د نسبتا دنګو غرونو شتون او ډیرې لوړې ژورې او پریمانه بارانونه د رو او ټیټو سیمو ته د اوبو او دایمي سیندونو د جاري کېدا سبب شوي دي. په زرغونو او شنو لارو او له پیچو هم څخه په ډکو مسیرونو بهیدونکي سیندونه ډیرې په زړه پورې او حیرانوونکې منظرې جوړوي. د ایران په مریوان سیمه کې ګڼ غریز ارتفاعات شته چې زیاتره د ډبرین او ځنګلي دو ډولونو څخه دي. چیل چشمه هغه غر دی چې د مریوان ولسوالۍ په شمال ختیځ کې د سمندر له سطحې څخه 3040 میټره لوړوالی لري. په حقیقت کې چیل چشمه په شلو نورو دنګو څوکو مشتمله ده. د دغو ښایسته او دنګو غرونو په خوا کې ګڼ کلي موجود دي. د خیالونو او خوبونو په شان پس منظر لرونکي ښکلی طبیعت، د مختلفو ګلونو او بوټو کمساري ټولګي او د ګڼو چینو او لښتیو شتون د دغه سیمې د هیواد په یوې په زړه پورې تبرېګه بدله کړې ده چې د کال په مختلفو موسمونو کې ورته له ټول ایران څخه په طبیعت مین او غرختونکي سیلانیان ورځي.
قدرمنو اوریدونکو، مریوان سیمه د جغرافیایي ځانګړتیاو او د غرونو د شتون د مختلفو ډول ډول بوټیو او گیاهانو او د سیند او تالاو په شمول د اوبو د زیرمو په برکت د ډول ډول حیواناتو او مارغانو د اوسېدو لپاره مناسب ځای دی، او په دې وجه د کوردستان سیمې د ښکار د یوې سترې سیمې په توګه پیژندل کیږي. په دې سیمې کې ډول ډول غوښه خوړونکي او ګیاه خوړونکي ځناور موجود دي. د دې سیمې په مهمو ځناورو کې پړانګ، لیوه، لومبړې او ګیدړ، پسه او میښې، وزې یا بزې او وښ، خړ ایژ یا میلو او خنزیر او نورو ته اشاره کولی شو. البته د ویلو ده چې د زرکې، فاخته، تیهو، باز او ډول ډول بتو په شان ډیر مرغان هم شته دي. د مریوان اقتصادي ژوند له پخوا راهیسې په طبیعي سرچینو، ځنګلونو او څړ ځایونو باندې ولاړ دی. په همدې وجه د څارویو پالنه او شپنتوب او د څارویو د پرورش او د هغو د محصولاتو مبادله د دغې سیمې د خلکو په معیشتي اقتصاد کې ټاکونکی رول لوبوي. په ځینو سیمو کې بیا کرهنه، باغوانی او همداشان لاسي صنایع د سیمې په اقتصاد کې د بشپړونکي فعالیت په توګه هم ګڼل کیږي. نن سبا د سیمې مهمو اقتصادي فعالیتونه کرهنه او مال ساتنه ده. مهم زراعتي محصولات، صنعتي نباتات، توتون او تنباکو او دالونه دي. له جانبي اقتصادي فعالیتونو څخه لاسي صنایع په تیره بیا د ګلیمونو اوبدل د سیمې په اقتصاد کې مهمه برخه په غاړه لري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ښځه چې پوه شئ مریوان د ایران د کوردستان ولایت د یوې برخې په توګه د ډیرې لرغونې او تاریخي مخینې په ترڅ کې د کلتور او تمدن له نظره هم ډیره ځلانده مخینه لري. په دغه سیمه کې پر ځای پاتې تاریخي آثار او کلتوري یادګارونه د دغه مخینې نښې دي. د ایران د مریوان په خوا کې لرغونې دیوالونه په دغه سیمه کې 3000 کاله مخکې د انسانانو د اوسېدا بیانونکي دي. په دې وجه چې مریوان ښار د ایران له دوو مهمو لرغونو ښارونو یعنی تسپون او تخت سلیمان تر منځ پروت و، د ایران د اشکانیانو او ساسانیانو بچهانو په زمانې کې د پام وړ و. په ورپسې پړاو کې مریوان له هغو ښارونو چې د سیمې پر مرکزیت سربیره د مختلفو سیمو تر منځ چورلیزي او ارتباطي رول پر غاړه درلود او تل ورباندې د واکمنو حاکمانو د توجه وړ پاتې شوی دی. د ایران په مریوان سیمه کې د تاریخي او طبیعي آثارو جاذبه شتون د دغه سیمې د سیاحت جاذبه ګڼل کیږي. مریوان ښار د غره په لمنه کې د مریوان د پراخې دښتې په خوا کې پروت دی. د مریوان ښار لویدیځې غاړې ته د زریوار تالاب شتون دغه ښار ته ډیر ښایسته منظره ورکړې ده او هغه د تفریح په یو ښکلي ځای بدل کړی هم دی. خو هغو دوستانو نه غواړو چې د مریوان ځینې تاریخي او طبیعي جاذبې در وپیژندو.
عزتمنو اوریدونکو، قلعه امام یو ډیر ارزښناک تاریخي اثر دی چې د مریوان ښار ختیځ لورې ته پروت دی. دغه قلعه په 975 هجري قمري کال کې جوړه شوې ده. نن سبا د قلعې د اوبو د زیرمې د پوړیو آثار چې له کاڼې تراشل شوي دي د قلعې د خښتو په ودانۍ کې لیدل کیږي. امام قلعه په اورپسې پړاو کې د کوردستان د یووالي لخوا تعمیر شوه او د استفادې وړ وګرځېدله. د قلعې په شاوخوا کې هم د مسجد سرخ په نامه د یو جماعت پاتې آثار لیدل کیږي. پل تاریخي ګاران هم د کوردستان یو تاریخي ځای دی چې د مریوان ښار په شاوخوا کې موجود دی. دغه پل په همدې نامه یو سیند باندې جوړ شوی او د مریوان ولسوالۍ یو د کوردستان ولایت یو تاریخي او سیاحتي جاذبه ګڼل کیږي. د دغه تاریخي پل په جوړېدو کې مساله، کاڼي، ساروج، خښتې او تراشل شوي ډبرې استعمال شوي دي. په دغه بازار کې له مختلفو هیوادونو څخه د وارداتي شیانو ترڅنګ د لاسي صنایع، جامو او کالیو، زیورالاتو او داسې نورو ډول ډول محصولاتو په شان مختلف قسمه کورني محصولات موجود دي چې سیلانیانو او مسافران ځان ته جذب کولی شي.
ډیرو قدرمن اردوونکو، د ایران د مریوان ولسوالۍ یوه ښایسته طبیعي جاذبه زریوار تالاب دی چې په کال 1499 هجری لمریز کال کې د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوی دی. زریوار تالاب چې د مریوان تالاب په نوم هم پیژندل کیږي، د کردستان ولایت یوه ځانګړې طبیعي جاذبه او ډیر مهم تالاب دی. زریوار تالاب د ایران د مریوان په 2 کیلومتره کې پروت دی او بوی خواږې دی او له هغو چینو څخه چې د طلا په بیخ کې دي ډکېږي. د طلا چاپیره شنه چمنونه او د شاوخوا غرونه یې له ځنګلونو ډک دي. زریوار طلا تقریبا 5 کیلومتره اوږد او کابو 1.6 کیلومتره په لند دی، خو په مختلفو موسمونو کې پراختیا بدلیږي او لږ تر لږه ژورتیا یې 5.5 متره ده. زریوار تالاب د خواږو اوبو او ضروري حالاتو د لرلو په وجه د ډول ډول کبانو د ژوند او ودې لپاره ډیر مناسب ځای هم دی. له دې نه علاوه د اوبو د مختلفو مرغانو لپاره هم ځانګړی مقام لري او همداشان د شاوخوا د ښارونو د خلکو لپاره د ساتیري یعنی د تفریح زبردست ځای بلل کیږي. د ویلو ده چې د زریوار تالاب اوبو په ژمي کې کنګل کیږي او د خواو شاکلیو خلک پرې د پاسه تګ راتګ کوي او همداشان په کنګل باندې د اسکی لپاره یو مناسب ځای او پیست دی. د زریوار تلا په خوا کې د زریوار ښایسته ساحلي پار دی چې پکې مختلف ډول امکانات او وسایل او خدمات وړاندې کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د ما ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبان خيستا ګلان لکه استوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبان خيستا ګلانو او زړه رانګ دې ملګرو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکار
فاطمی
لمینه او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه او نیکی هلې ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشاله پجامو پر خپل پروګرام او ردو ته به ناست یاست. د مهربان او رحیم خدای منندوی چې یو ځل بیا تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را به برخه کړم.
زم په خپل وار خپل قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم او ان شاء الله تعالی چې د ګلبن ټول دوستان زموږ نور اوریدونکو به هم روغ رمټوي. جمیل صاحب، نن غواړو چې د خپلو دوستانو ډیر مطالبه ته قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کړو، نو خبرې لنډوو. خو یو یادونه ضروری ګڼم چې هغه دا چې نن را سره خپل ډیر محترم او پوخ ورور کرامت الله بداوی صاحب خپل غږیز پیغام سره شریک شوی. خو که ستاسو خوښه وي یوه لنډه شاندمه به وکړو او بیا به بیرته راشو د قدرمن اوریدونکو حضور ته.
بالکل مخه. ډیره مننه کوو د خپلو یارانو او بیا تود هرکلی کوو د محترم همکار میرمن بهرامی او میرمن امامی هم مننه کوو د دومره ښکلي موزیک لپاره. راځو سملاسي خپلو لیکونو ته. لکه تاسو هم مخکې یادونه وکړه، نو غواړو چې نن د خپلو دوستانو ډیر لیکونه شریک کړو. دا زو زموږ ډیر محترم او قدرمن شاعر ورور غنم رنگ کوچی صاحب موږ سره یو خپل ډیر زړه پورې شعر شریک کړی. میرمن فاطمی سملاسي ورته وایي چې ښکلی وه، ښکلای جنتونو کې اخیستی وه، ما هغه د خدای په نعمتونو کې اخیستی وه، تن مې خوشبوئی کوله، وړانګې مې له مخه تلې، غاړه مې څو ځل ترېنه خوبونو کې اخیستی وه. وایي چې پوه په دې نه شوم چې په څه جرم یې قتل کړم، ما عملنامه خپله لاسونو کې اخیستی وه. وایي هسې نه، له مرګ پس مې دا خلک دفن نکړي، لږ شانتې مځکه مې قبرونو کې اخیستی وه. وایي وخت څومره په منډه و، لمحه د ملاقات نه وه. وایي وخت څومره په منډه و، لمحه د ملاقات نه وه، ما ترېنه کوکې په سلامونو کې اخیستی وه. وایي بیا کوچی لمبه شوم، تصور مې د دوزخ کوو. بیا کوچی لمبه شوم، تصور مې د دوزخ کوو، خپله زندگی مې په سوچونو کې اخیستی وه. وایي ښکلی وه، ښکلای جنتونو کې اخیستی وه، ما هغه د خدای په نعمتونو کې اخیستی وه.
والله پوه په دې نه شوم چې په څه جرم یې قتل کړم، ما عملنامه خپل لاسونو کې اخیستی وه. ډیره له ډیره ښه کوچه صاحب، په ژبه او قلم دې برکت شه. په ټیکو سره دې ډیره شایسته انځورګري کړې او ودان او جوړ اوسې انشاءالله تعالی.
بالکل میرمن فاطمی، دا هم زمونږ ډیر قدردان او مهربان ورور انعام الله خان لا ډیرو، یعنی ډیر اسماعیل خان مونږ ته د حمزه بابا یو ډیر ښکلی غزل را لېږلې چې پکې د جانان د سترګو ډیر ښایسته انځور بیا وړاندې کوي. نو د حمزه بابا کلام چې وي نو هغه خو بیا واقعا چې بے مثاله وي. وایي چې ګوره چې خندا کوي په سترګو کې، کار د مسیحا کوي پسترگو کی. یو تا قهر بل تا مهر، شاباسی دا کوي هم دا کوي پسترگو کی. اے نظرا نن یې تصور شو جوړ، وی اے نظرا نن یې تصور شو جوړ، وی څه شوی تماشا کوي پسترگو کی. وی اوخ کو دے کافور کړه د هجران نشا قد، د صحبا کوي پسترګو کې مخت کا وادي، د سبا تل کوي یار ته بیګا کوي پسترګو کې. وي ستا لجب خوند کوي آشنا دروغ، ستا لجب خوند کوي آشنا دروغ، څوک تر اختیا کوي پسترګو کې. وي ښکاری چې ته ساتې د ژبې اعتبار، تل چې ته وینا کوي پسترګو کې. وي شوې په آشنایی کې ناآشنا زکا، شوی په آشنایی کې نن آشنا زکا. وی زید هر آشنا کوي په سترګو کې، وی زه حمزه دعا درته په خلا کوم، ترته
پسترگو کې. ای نظر نن یې تصور شو جوړ، څشوي تماشا کوي پسترګو کې د محترم او مهربان ورور انعام الله خان ډیره ډیره مننه کوو چې د حمزه بابا دغه پزړه پوری کلام مشتره لېږلې. ان شاء الله تعالی چې خپل اړیکې همیشه زموږ سره همداسي ټینګي وساتي
ان شاء الله. مرمن فاطمی نو شیرونه خو ان شاء الله نن ملګرو ختی ذکر روان دي کنه
جمعات کی ٹھیک المنز نہ کولو یعنی نو کل چی دل منز راد وکڑا اول زل جمعات د جمیل منزل پارا لار. نو سیده اول کتار که چه نستلو مولا پا چنگ خطبه شروع کرده مولا چی چنگ خطبه شروع کرده او لجمله داوه چی اولینی کسان با دو رخت زی ساده سره دا اول کتار نه آخری کتار تلار. مولا صاحب دو هم جمله بیا وویل چی آخرینی کسان به هم دو رخت زی سره بیچاره را پاسید او د منس پا قطع که چین است. مولا وویل د منس خلق به هم دو رخت زی ساده سره پا جماعت کی ودرید او مولا تای وویل مولانا صاحب خوبست خبر مرا تاوا یعنی تاو را تاو مکوا خو صفا وای چی شیر محمد پوخ دو جخی دی
دیر زبردست دیر خطو کوا دیر دیر من نکو دا منس کی چی وا دا سی وا خوشحالی خبر اینو سڑی بیاز لخ خوشحال شی انشاءاللہ چی ملگرو با هم از مونگ دا توکا خوخ شیوی. خو مرمن فاطمی خوخ ندی چی دا خپل گران او قدردان ملگری کرامت الله بدای سے با پیغام واورو خو یو لنډه دم بکو بیا براس
بیا براس ډیر عزتمنو اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو او لکه څنګه چې جمیل صاحب وویل اوس هم زو د خپل ګران قدر او ډیر محترم ورور کرامت الله بداوی صاحب غږیز پیغام ته او ګورو چې موږ ته او زموږ اوریدونکو ته څه وایي.
د لوی او مقدس څښتن تعالی په سپېڅلې او ستر نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې ټولو محترمو کارکونکو ته ګران قدرمن مشر محترم ډاکټر دورانی صاحب ته محترم عبدالمجید دورانی صاحب ته محترم بنگاش صاحب ته محترم غلی فاطمی صاحب ته محترم عدیدی صاحب ته محترم محسنی صاحب ته او محترم تخنیکی کارکونکو ته محترم غیرت صاحب ته محترم سلطانی صاحب ته محترم قدرمن کوچی صاحب ته محترم فیر نجیب الله شاه صاحب ته محترم ساج صاحب ته محترم پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب ته او ټول محترم ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه. نیک احساسات وړاندې کوم. تل ژوندی او بریالي وسی. غواړم یو نیمګړی شعر د هر کله راشه خپرونې لپاره وړاندې کړم. اے پلک دل تلا د ژوند کوڅو کې د ډار کیسه خوره ده او اے پلک دل تلا د ژوند کوڅو کې د ډار کیسه خوره ده لکه چې بیا د مومن خان او شیرینو د مینې او شامار کیسه خوره ده لکه چې بیا د مومن خان او شیرینو د مینې او شامار کیسه خوره ده هلته بیا د کوی کاپ شاپیری سر راپورته کړی او که هلته بیا د کوی کاپ شاپیری سر راپورته کړی دلته د کابل جام په زړه کې لا د رتبیل پاچا خونکار کیسه خوره ده. او دلته لا د کابل جام په زړه کې د رتبیل پاچا خونکار کیسه خوره ده. د کنعان یعقوب د یوسف په غم پسترګو ړوند شو، او د کنعان یعقوب د یوسف په غم پسترګو ړوند شو. په مصر کې لا د یوسف پیغمبر او زلیخا د شایسته او نگار کیسه خوره ده. او په مصر کې لا د یوسف پیغمبر او زلیخا د شایسته او نگار کیسه خوره ده. هلته موسی په کوی تور کې د مینې رڼا لیدلې، که هلته موسی په کوی تور کې د مینې رڼا لیدلې، رودینیل کښې د فرعون د لشکرو د ناتار کیسه خوره ده. او رودینیل کښې د فرعون د لشکریانو د ناتار کیسه خوره ده. که هلته خان شهید فقیر فی او فاچا خان د ازادۍ چیغه پورته کړې، که هلته خان شهید فقیر فی او پاچا خان د ازادۍ چیغه پورته کړې، دلته خو د میوند د ملال یو ایوب پر انګریزي لشکرو د یلغار کیسه خوره ده. ای د کابل واکمنه، پرېږده چې معصومې نجونې الف و با زده کړي. او ای د کابل واکمنه، پرېږده چې معصومې نجونې نور الف و با زده کړي. هسې افغانو پیغلو باندې د بند او د دار کیسه خوره ده. او هسې افغانو پیغلو باندې د بند او د دار کیسه خوره ده. ای بداوی که سره یو موټی شو نو هر غلیم بشي مختوره، ای بداوی که سره یو موټی شو نو هر غلیم بشي مختوره. دلته هلته پښتونخوا کې د خوشحال د دستار کیسه خوره ده. دلته هلته پښتونخوا کې لا د خوشحال د دستار کیسه خوره ده. ډېره مننه، ژوندي وسی. کرامت الله بداوی، خاص روزګان ولسوالي متکزی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډېره مننه کوو د خپل ډېر قدرمن او محترم مرګري کرامت الله بدوی صاحب. رښتیا چې زړه ته مې ډېر رانږدې مېرمن فاطمې بدوی صاحب. ټول ملګري خو بدوی صاحب چې کوم دی، یو خپل هغه لهجه کې یو اخلاص لري او خپله یوه خوګلت لري په دې خپلو خبرو کې. انشاءالله چې بیا به هم په خپل ښایسته اواز او له محتوا ډک شعرونو سره او نورو مطالبو سره خپل پروګرام کې انشاءالله شاملېږي. خو مېرمن فاطمې، تاسو لاس کې رسول الله مبارک
په اړه یو شعر دی چې زموږ ګران قدر اوریدونکي او زموږ پخوانی همکار شاهین صاحب را لېږلې، که ستاسو خوښه وي به زه ووایم.
بالکل.
یاد په یاسین او په تاهای یا رسول الله، ته د هر چا مشکل گوشای یا رسول الله. خکلی دی نوم دی محمد رسول الله مدنی، زموج خکلی رهنمای یا رسول الله. اول پیدا کرلو ستا نور الله لخپل نوره، باعث د ارزو د سمای یا رسول الله. سردار د ټول انبیاء، ختم الرسول، د کائنات او شینشای یا رسول الله. الله مدام وای پتا باندې درود او سلام، بشک لایق د دې سنای یا رسول الله. ته هغه نور چې جبرئیل التکی تاب نلری، ته مجسم نور الهدای یا رسول الله. شاهین جڑا زکه کې بيستا د امت پسیتم، ته هغه غم جن په کربلای
یا رسول الله. ډیر مننه کو د خپل ډیر محترم او قدردان ور شاهین صاحب مرمن فاطمی سملاسی زو بیا خپل پروگرام ته د پاکستان لاکویټ خار زمو محترم ملګری ننګیالی ورور د جهانی صاحب یو شعر را لګلی چې عنوان یې دی وی نب تای نب
زیم
وی چې یو ورځ به دا جهان وی نب تای نب زیم هم بم زکا هم اسمان وی نب تای نب زیم سپین لاسونه د ساقی به ګرځوي پیاله د مولو سره جمع به یاران وی نب زیم د پانوس لمبه بسوزی به فریاد وزرونا بل محفل نور به رندان وی
نب تای نب
زیم شعر ډیر اوږد خو وخت سره نشتا نو خپل پروگرام هم په وی خولي سندره سره ختم او خپل یارانو همدزي کی اجازه غوړو
د خدای په امان
بابا گانرا لڑ زو شازل می بیدار وما